बताओ सही चित्रंग दिया मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिला उसको
जी नहीं कल एट को बताओ मैं चली गई तो फिलहाल मुझे जरूरत है तरह करने को जरूरत तरह करने मुझसे रहता से एक्सिस्टेंस मुझे कल एट अगर पेश हूँ और बल इंस्पिरेशन बस बताओ और बस सर उसमें बेसिकली विच इज माय फादर द फाइश जिस माय लुरिया ने जिसमें मिली थी वो दस ए रोल अदा की माशरे की सदा वो मिनिमम पे उचित थी और लोगों को मतलब मोटिवेशन जो इंस्पिरेशन जो इन चीज माय फादर माय इंस्पिरेशन जो माय मदर माय इंस्पिरेशन
तो और दुन की टेलीफोन कर दे
जो यूसुफ तर शमाली वजीरिस्तान नाम टेलीफोन कर दे जो खुरजान नाम मेरा पुख्ता रहा छे देखो लका کوم سیٹل ایریا کی دی یا لوئر دیر یا اپر دیر یا نور داس چکم علاقے دی دے پر اخو کار کوی دی چتا داس سوچم کڑے دی جے قبائلی علاقوں کے ہم زنانہ داس رست پاتی دی جے رہے دے پر اس سوچ کڑے دی
جی جی بالکل ما سم راتم سٹو داس ما کانٹیکٹ سم شروع کڑی دی چیز اگے ایریا سلاڈ سم اور بیسک اگے ایریا کے سیکنڈ ڈگری کالجز دی اور کم فیمیل دا پر طالبی دا رہی تھی دا وہ سدی تک کم علاوہ دی پرنسپل دا وہ سٹوڈنٹس دے تا پوس کم تے دی سم مسائل دی
سمیرا پا پروگرام کی بس لگ وقت پاتے دے تاس نبا تا پوسو کم چی اور ادن کو لپارا بستا سو سا پیغام ویس
فیملی والے تھا فیملی کے بیا بیسیکلی روڑ تھا اور تر تھا سات کا تم تو ہم شاگو بزرے کے باہر رہا بیس تھا وہ خلے کھولیا نے بانے پلے رہو والے تھا سے اعتماد کی اور تھا وہ بڑے نکٹ کے اور ایکسیز ویر کی چاہو خپل ایمن چیز نہ نے میں جو کوئی پولیٹکس طرح سے یا کوئی سنگئی طرح سے وہ بھا دے تا تے راو جی ہتا پر خپل عزت کرا دے کوئی نہ ہو بیسک رائے دی چاہو تے تعلیم اور ووٹ بہت کول کول حق کو دادا کی پر جن کو تے پر بس جو داو ہے میں چا وہ دی خپل دی تعلیم سے شوق پیدا کی تے دنیا کی تعلیم نہ خزے ور بل اس نے سنا کالج تے جا میں صرف تعلیم دے
تیرا مننا سمیرا چتا سمنگ سر پر پروگرام کی نن خبر ہے اوکڑی تاسو د مشال ریډیو سروې پروگرام ته غوږ وینئ موږ سره د پیښور نه سمیرا شمس میلمنه وه موږ امید کوو چې دا پروگرام به ستاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله په امان
درنو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیز بلې اونیزې خپرونې د جمهوریت دا جمهوریت په نننۍ خپرونې کې مو په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان درې نکات څېړلي دي. تاسو به واورئ چې په هغه هیواد کې د پانسیانو په اړه د بشري حقونو ادارې او پوهان څه نظر لري او دا چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د فکر او نظریې ختمولو لپاره باید څه ډول اقدامات وشي. جمهوریت خپرونه هر اونۍ په امیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان نکات څومره مؤثره دي؟ آیا د مرګ پر سزاګانو عمل کول به د سخت دریځۍ مخنیوي شونی کړي او که څنګه؟ په پاکستان کې د سخت دریځۍ د نظریې او فکر ختمولو لپاره څه کول پکار دي او دا کار باید څوک وکړي؟ په پاکستان کې تر بندیز لاندې تنظیمونه ولې فعالیت کوي؟ تر بندیز لاندې تنظیمونو په نور نمونو د هلو ځلو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره څېړلي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر کال دسمبر پر 14مه په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې تګلارې 40 نکات بیان کړل. د دې پلان درې نکتې نن موږ له پوهانو سره څېړلې دي. د قومي اکشن پلان د یوې نکتې تر مخه د پاکستان حکومت د مرګ پر سزاګانو بندیز ختم کړ او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له یو نیم سل څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. په هغو کې ځینې داسې کسان هم ول چې د مقدمې یا جرم د تور پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. د نېشنل اکشن پلان بله نقطه چې نن موږ څېړو هغه دا ده چې حکومت هوډ ښودلی چې په هیواد کې نور هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او وروستۍ نقطه دا ده چې حکومت هڅه کوي چې د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو په نورو نمونو د فعالیت مخنیوی وکړي. پوښتنه دا ده چې دا درې نقطې څومره مؤثرې دي او آیا حکومت د دې له عملي کولو سره د سخت دریځۍ او ناامنۍ په مخنیوي کې بریالی کېدای شي او کنه؟ په پاکستان کې له 2008 زیږدیز کال راهیسې په پانسۍ ورکولو بندیز و چې د پېښور تر سکول برید وروسته لږ کړل شو. اوس مهال د روژې په میاشت کې پانسیانې درول شوي دي او د حکومت په وینا تر اختر وروسته به بیا پیل شي. په هغه هیواد کې چې د مرګ په سزاګانو محکومو شاوخوا 160 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې، نو د بشري حقونو بېلابېلو تنظیمونو پر دې کار د اندېښنو څرګندونه وکړه. د بخښنې نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ پر سزاګانو دې عمل ودروي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستان چارو څیړونکي سلطان نونی یوه موده مخکې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر نظام درې لوی اندېښنې لري. دا وایي په پاکستان کې پولیس اکثره د ملزمانو یا تورونو کسانو په ځورولو او وهلو له هغوی اعتراف اخلي. دا مهال هم د مرګ په سزاګانو محکوم ډېر داسې کسان بندیان دي چې په وهلو ورباندې اعترافي جرم کړل شوی وو. د مثال په توګه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې بیا د جرم دا اعتراف خلکو ته د مرګ سزا په اورولو تمامېږي. دویم، امنستي انټرنیشنل د هغو کسانو په اړه ډېره اندېښمنه ده چې د جرم یا تور لګېدو پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم و. دا کسان د پانسۍ له خطر سره مخامخ دي. زموږ دریمه اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومتي ادارې خلک په دې وینا بېلاري کوي یا تیرباسي چې د مرګ سزا یا پانسۍ په ورکولو به د ترهګرۍ مخنیوی وشي. په حقیقت کې هیڅ داسې ثبوت نشته چې د مرګ سزاګانې د جرمونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نو موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي ډول دې د مرګ سزاګانې ودروي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې د مرګ سزاګانو اورولو قانون له پخوا راهیسې موجود و، خو دې قانون ګټه نه ده رسولې ځکه چې هغه جرمونه چې د مرګ سزا پکې اورول کېږي اوس هم روان دي.
پاکستان کې دا سزا خو پخوانه ده چې پانسی کې سزا موت ورکړي، خلک یې پانسی کوي هم دي.
په پېښور کې د قانون چارو بل پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي د مرګ سزا قانون خو موجود و، خو اصلي پوښتنه دا ده چې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز ولې لګول شوی و؟
دا خو د پخوا راسې ده، د حکومت پاکستان په بنیادي قوانینو کې شامله ده. چاته د پانسۍ سزا ملاوي نو هغه خو به ملاوي، او که هغه اخري حد ته ورسي او د هغه رحمتي نه خارج شي نو ارومرو هغه سزا خو به هغه سړي ته ملاویږي که هغه مړی کړی، که هغه نورو جرمونو کې ملوث شي. سوال خو دا پیدا کېږي چې دا سزا بند شوې ولې وه؟ په دغې باندې سوچ کول پکار دي. په ملک کې یو قانون موجود وي او هغه سسپینډ کړی شي یا معطل کړی شي.
په هم پېښور کې د بشری حقوقو او سیاسي فعال سنا اعجاز وایي دا د بخښنې نړیوال سازمان له دې خبرې سره موافقه ده چې د مرګ سزاګانو عملي کول د سخت دریځي مخنیوي نه کوي. د دې په خبره کې سخت دریځو او مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شي نو بیلابیل سخت دریځي سازمانونه د مجرم پانسۍ ته د شهادت نوم ورکوي او له دې کار سره د هغوی فکر پیاوړی کیږي.
دا یو اعتراض په دې خبره باندې زه سره په دې باندې دغه کیږم چې د دې پانسۍ کیږي نو ټیک شو یو څو وهم دغه شي، خو زموږ خیال چې دوی سره هغې سره نور تصویت ملاوي دي، دغې نور شان دی دغه چې ګوره چې دا هغې چې څنګه ګلوریفای کوي کنه خپل وار او دغه خپلو خلکو ته، یا هغه چې کوم برین واش کوي کوم ماشومان یا کوم ځوانان، نو هغې ته خو د لګېږي چې هغې نور هغه څیزونه ګلوریفای شي. هغې ته څه ګوره دا د دې لاره کې دی شهادت حاصل کا. ممتاز قادری داغه ګلوریفیکیشن کو تاسو کته چې لکه وکیلان هغه تعمیل نه چول چاته پاسې کوړي. دلته چې بعض سیاسي خلک د دې سیزنو په حق کې تقریر نه کوي، یا زمونږ میډیا کو واخلي، زمونږ میډیا هم ډېر اهم رول لري چې کله په میډیا باندې داسې قسمه ثابته شوې ده چې دې تعلق سره هغه تنظیمونه سره دي، او هغوی به آنلاین ایز ا انالیسټ هغه سل د هغوی په انالیسس باندې خپل سیزن اپروف کول دي او دا شی ټیک دي دا غلط دی. څنګه چې مولانا عبدالعزیز اغسلی کیږي یا نور داسې کسان اغسلی کیږي، نو بیا مونږ دا نه شو ایکسپیکټ کولی چې یو صرف پانسۍ سره به زمونږ په ملک کې امن راشي یا به مونږ ترهګرې نه خلاص.
سنا اجاز وایي په دار له زړولو سره سخت دریځي نشي ختمېدی ځکه چې سخت دریځي د یوې نظریې نوم دی او دا په پاکستان کې تاریخي ریښې لري.
ذاتي خیال زمانداري چې د پانسۍ سزا سره داسې ختمېدو والا خو نه دی. کېدی شي چې لږ شانتي یې راتره او ترهګرو کې پیدا شي، خو د ختمېدو کیسه دې سره نه شروع کېږي. زما خیال چې دا سیزونه چې کوم دي د ضیاء الحق له دور نه کرا واخلي مونږه، نو د هغه وخت دا دونه زه د نشه وي دي چې دا هغه یو مولانا صاحب خبره چې دا سیزونه مونږه په خلکو کې انجکټ کړي دي، او دا نظریه دا یو څومره شي نو سم ډېر پراتی دي دا سیس چې کوم دی دی روټ کاز ختمول دی.
شهاب الدین خټک له سنا اجاز سره موافق دی او وای تر هغری او سغدریزی ډیر پیچلی موضوعات دي. د دې خبره په تاریخ کې د پاکستان ریاست سغدریزی په خپل ګټه کارولې ده او دا چې دې ته باید په نړیوال تناظر کې هم ولیدل شي.
دا خو یو ډیر پیچیده مسله ده او موږ بګورو چې د دې مسلې بنیادونه دي هغه ډیر ژور او ډیر زاړه دي. یعنی یو وخت داسې و چې موږ د ریاست غیر ملکی سامراجی قوتونه دلته موږ مضبوط کړي وو او افغانستان کې ډېره لویه جګړه شوې وه او په دغه وخت کې بیا موږ د مختلف ملکونو خلک دلته راغلي وو او هغه میشته شوي وو. زما خپل خیال دا ده چې اوس هم چې کوم په دنیا کې دا تصویر تاسو ګورئ چې کوشش کېږي لګیا ده چې چین مخکې رانه شي، داسې رشیا چې ده هغه په خپل ځای اشاره کړی شي، او د دې نه علاوه په شام کې تاسو ګورئ چې ډېره لویه جګړه روانه ده، داسې په عراق کی دارنګ په فلسطین کې پرابلم ده، یوکرین کې پرابلم ده. نو زمونږ په خاوره چې کومې لوګ روان دي نو دې کې 500,000 واپس یعنی په خپل ځای بهانول کې کوم ده، صرف دا یو کوشش ده سره، یعنی دا هیڅ قسم څه مسله نه سیل کېده.
پښتنه دا ده چې په پاکستان کې د سغدري ځ فکر موجودګي وجوهات څه دي؟ د سیاسي چارو پوها او فعال سنا اجاز وای اول خو په پاکستان کې تعلیمي نصاب له جنگي او منفي خبرو ډک دی او دا خبرې ماشومان ته خودل کیږي.
یو خو کتا سو زمونږ نصاب واخلې غټول تر هغهره ذهنیت جهادي ذهنیت کوم نیگیټیو سیزنو طرف ته وړي اغه راغینه ډاک پروتي تاسو زمونږ د نصاب د اردو کتاب د وون کلاس اردو کتاب په لنې چې کوم د پروز سبجیکټ دی مضمون دی اغه د غازی الهندین شهید قانون دی اغه سړی چې کوم بلاسمس خبرې کولو والا یو سړی چې کوم دی مکړو نو اغه نه یو هیرو پېښ کړی دی چې تاسو دا چې سړی نه اته جوړوي په کتابونو کې په نصاب کې نو کله هم اغه کام اغه مشروع چې کوم ده
سنا اجاز وای په پاکستان کې د سغدریزه فکر بل عمل دا دی چې په هغه هیواد کې سغدریزه تنظیمونه د خرړیو په څیر ټوکېدلې دي. په بل معنا په پاکستان کې د سغدریزه تنظیمونو یو فصل تیار کړل شوی دی چې پر ضد یې باید داسې عملیات وشي چې ولس ترې پوره خبر وساتل شي.
بل ځینې امپورټنت خبرې هغه دا ده چې دی وخت کې مشروم ګروپ شوی دی د بین کړشي تنظیمونو د هغه روکتان لپاره صرف فانسیان نه دي بلکې یو داسې کلیئر کټ آپریشن پکار دی چې کوم سره داسې مخې ته راشي او عوامو ته دې وښودل شي چې دا خلک دي د دې کارنامې دي، دا غلط کارونه کړي دي او دا
سنا اجاز وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډیره وسله پرته ده او حکومت یې هیڅ ریکارډ نه لري. دا هم د وسله والی یو مهمه وجه ده.
څنګه چې موږ په خیبر پختونخوا یا په قبایلی سیمو کې پرته ده نو زموږ خیال دي دا هیڅ ریکارډ څه دغه نشته. هر سړی سره په کورونو کې هلته خو ډېره عام ده، دښمنۍ هم دي، خو ترهګري چې کوم دا یو غټ ټغه دې طرف نه جوړیږي. هغه کې څونه انویسټمنټ کیږي، هر کال څونه اصله راځي، هغه څه ریکارډ نشته.
په پاکستان کې حکومت یو شمېر تنظیمونه تر بندیز لاندې راوستي دي او د قومي اکشن پلان په ذریعه هوډ ښودلې دی چې هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. پر دې سربېره بېلابېل تنظیمونه او د سغدریزو سازمانونو غړي او مشران له بېلابېلو لارو په خپل فعالیت کې بریالي کیږي. آیا د دې وجه د قانون کمزوري یا په عدالتي نظام کې خلا ده او کنه انتظامی یعنی حکومت او بیوروکراسي د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قوانین موجود دي خو ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د سغدریزو تنظیمونو یو پخوانی کلتور موجود دی، نو د دې فرهنګ ختمېدو ته به وخت پکار وي.
د شتګردي خلاف چې کوم قوانين دی جوړ کړی هغه کې هم یو قانون دا موجود ده چې حکومت کله یو تنظیم متعلق دا وایي چې دا مونږ بین کړو کله دم وکړو او دا پروسکرایب ارګنایزیشن دي ته وایي کنه، څوک هغه سره تعلق ساتي هغه د خو سزا ورکولی کېږي. خو دا کلتور دلته پیدا کول چې کوم دي دا به هم تیم اخلي، لکه چې زمونږ په ملک کې ما وحشي خبرو سره شي مونږ په خپله زمونږ ریاست کې ده ډېره مودا دا تنظیمونه په خپله جوړ کړي دي.
د قانوني چارو بل پو قاضي انور وای قانون خو په کتاب کې وي، په خپل ځان نشي عملي کولای، نو دا کار ټول د انتظامی دی.
دا شیو تنظیم مشته، دا شیو توي وایستا، دا شیو جنگ وایستا، دا خو یو نه دی او اخرا عریضه وپن بیا کی ګل دی. قانون خو دې نه شې نه، قانون خو څوک نافذ کوي، انتظامیه نافذ کوي. قانون خو چې دی نو کتابونو کې وي، قانون په خپله خو ځان نه شي نافذ کولی. قانون نفاذ خو انتظامیه کوي، نه انتظامیه که نه کوي سترګې پټې کې پټې دي.
ثنا اعجاز وایي پر تنظیمونو بندیز لګول هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې دا تنظیمونه بیا هم په ښکاره مظاهرې کوي، جلسو ته ځي او رسنۍ ورته پوره وخت ورکوي او په اړه یې خبرونه او رپورټونه خپروي. د دې په خبره په پاکستان کې آزادي پال او ډیموکرات ګوندونه یا ډلې فعالیت نشي کولای، خو تر بندیز لاندې ډلې یې کولای شي.
بندیز لګولو سره خو ماته نه لګي چې دا دونه فائده مند دی، ځکه چې اوس پورې څونه چې بند کړي شوي تنظیمونه دي یا بین تنظیمونه دي، نو هغې کې مسلسل که تاسو چېرته وایي ایز ایز اکټیوسټ به درته ووایم چې زمونږ کله پروټیسټ وي نو دا انټلیکچوئل چې تاسو ورته وایي یا لیبرلز ورته وایي، نو زمونږ په پروټیسټ کې هارډلی یو پنځل شل چې ډېر زور کې نو سل کسانو ته ورسېږي، دینه زیاتې نه خوري. هغې کې به هم زیاتر سټوډنټس به راشي، خو کله چې داسې تنظیمونه پروټیسټ وي ما په خپل سترګو لیدلې وي تېره میاشت کې مسلسل چې څونه دغه پروټیسټ شوي دي، د بین تنظیمونو په پروټیسټ کې دونه خلک دي چې د هغې تعداد نه هغې له بیا کوریج هم ورکړی کېږي. بل د ټولو نه مهمه خبره چې په 1 جنوري په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته داسې قسمه غټې غټ پروټیسټ کېږي، نو ماته نه لګي چې دا بین تنظیمونه دي، ځکه چې بین تنظیم خو هغه چې کوم آزادانه دغه نشي کولی اکټیویټیز نه کولی شي. زمونږ المیا دا ده چې زمونږ په ملک کې چې کوم لیبرل سیاسي ګوندونه دي که داسې خلک دي نو هغوی آزادانه پروټیسټ یا داسې سیزونه نه شي کولی، هغوی ته خطرې خو بین تنظیمونه کولی عام کولی شي او ښه غټ تعداد کې کولی شي. ښه میډیا کوریج ورته ملاویږي، د هغوی د سوشل میډیا کوریج هم ښه غټي او د هغوی چې کوم مین سټریم میډیا دا هم کوریج کوي.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي پر قوانینو د عمل کولو لپاره د انتظامی مرسته ډېره ضروري وي. د قانوني چارو پوه قاضي انور زیاتوي انتظامیه تر بندیز لاندې د تنظیمونو فعالیتونه د استخباراتي ادارو په ذریعه معلومولی شي.
نو ماغ خلک وایي ځم پته ده چې تا تنظیم چې کوم کاغذ هم شو یا کوم باندې پابندي رپېده دي چې څوک څوک دي د دې خاص خاص کوم کسان دي، نو هغه دې بیا د دې انټیلیجنس ادارې دې وګوري چې چاهي که بل تنظیم جوړوي نو مقاصد خو هماغه دي او بل تنظیم کې به هغه مقصد پوره شي. نو بیا دا خو د حکومت ته پکار دی د دې چې کوم ادارې دي څه ته چې وایي انټیلیجنس ایجنسیانې اړید معلوماتو کې